په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان نه ځینې لیږدول شوي وسلې، وسایل او تجهیزات بیرته د ایران لخوا ور تسلیم شوي دي. وزارت نن چهارشنبه په یوه اعلامیه کې دغه ادعا کړې او ویلي دي چې دغه وسایل او تجهیزات د تیر حکومت پر مهال ایران ته وړل شوي وو، چې تیره شپه د اسلام قلعه بندر له لارې هرات کې طالبانو ته وسپارل شول. د طالبانو تر ولکې لاندې بختر آژانس ویلي چې په دغو تسلیم شوو وسایطو او مهماتو کې ټانکونه، رنجر او فولډر ډوله موټرونه، کلشنیکوفونه، راکټ لانچرونه او نور تجهیزات شامل دي. ایران د طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. وروسته له هغې چې طالبانو د تېرې اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د تېر حکومت ځینې پوځیان له وسایطو او تجهیزاتو سره ایران ته اوښتي وو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی دی. د دې وزارت چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د اوس لپاره د دوی شاوخوا 20,000 پولیسو ته د یونیفورم چمتو شوی چې تر راتلونکو دونیو به شمیر 100,000 پورې ورسیږي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولای ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک بیرته هیواد ته ستون شو. افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو او اړیکو د مذهب کمیسیون ویان احمد الله وسیق کابل ته د ښاغلي وردک د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. لدې مخکې د دې کمیسیون د هڅو په نتیجه کې یو شمیر نور پخواني چارواکي هم بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان په جنوب لویدیځ یوه غرنۍ سیمه کې له سړک څخه د یوه مسافر وړونکي بس د اوښتو او یوې ژورې درې ته د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا پیښه نن د بلوچستان ایالت د اخترزی په یوه غرنۍ سیمه کې رامنځته شوې او ویل شوي چې په یوه پیچومی که د بس چلون کې کنټرول لاسه ورکړی. پسې مکه د یو روختون رئیس اختر منډوخیل ازادي راډیو ته وویل 22 کسانو مړی روختون ته ورول شوی چې 15 خزه 15 ماشومان او 12 سړیان دي. د دې پیښې یو ژوندی پاتې شوی ماشوم په ټپي حالت کې روختون ته ورول شوی چې حالت نازک خودل شوی دی. د ایران په مرکزی ښار تبس کې لې وی پټلې د مسافر وړونکو ریل ګاډي د اوختو په پیخه کې د الکتر لګول سو کسانو د مړکی دوا او پلسګونو نور د ټپ کې دوه خبر ورکړل شوې دی. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان مشتبه خالدی نن دولتي تلویزیون ته وویل چې د ولسو کسانو مړیا او د شپیان روختون ته انتقال شوې دي. د لومړنۍ راپورونو لمخې د ریل ګاډي له مشهد څخه یست په لار او چې تبس ته نږدې پر پټلې د ساختماني چارو له کیندون کې یو ماشين سره ټکر وکړ. ویل شوی چې د غریل ګاډي ولس دبی له پټلې اوختې دي. د اوکراین ولسمشر وایي اوکراینیان به د ټولو هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره جګړه وکړي چې روسیې اشغال کړي دي. ولادیمیر زیلنسکي دا څرګندونې پرون داسې مهال وکړه چې اوکراینی ځواکونو له ختیځ سوری دونسک ښار څخه د دفاع هڅو ته دوام ورکړی. زیلنسکي وویل اوکراینی ځواکونه د سوری دونسک ښار دفاع په داسې حال کې کوي چې د روسیې د پوځ پرتله د سرتیرو او وسلو شمیر لږ دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13.15، هرات آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15.18، کندهار آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.18، مزار شریف آسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13.22، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 2.28.
ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه وښوده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالات ورځ په ورځ ته خرابېږي.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران وایي د لسو میاشتو په تیرې دوه د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی ته په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې.
یعنی نگرانی زیاد زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړی او هغوی په اغوستو مکلف دي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي دا د کورنیو چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو دپاره ځانګړی یونیفورم دی.
په افغانستان کې د خوړو کمیته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی.
ماشوم مې سوی تغذی شوی دی، زه نشم کولی خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کړم هغه کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او ناروی په افغانستان کې د ښځو له حقونو سرغړونو په اړه ژوراندې ښنه وښوده. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مسؤولې وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي په نړۍ کې د ښځو د حقونو تر ټولو جدي بحران بلل کېږي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولۍ ویلي طالبان د افغانانو غږ واوري او اجازه دې ورکړي چې نجونې زده کړې وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د خوځو انجونو له حقوقو د طالبانو د سرغړاونو نوملړ ډیر اوږد دی او دا سرغړاوني مخبزياتي دودي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو اعلامیه کې د دې سازمان د خوځو څنګ مشرې دربار لقوله د انجونو خوځو پاړه د طالبانو ورستي محدودیتونه وحشتناک بولی او زیاتوي. دا شرایط لنجونو خوځو خپلواکي اخلي او دوی لخپل وړتیاو محروموي. د میرمن بار اشاره د طالبانو لخوا په زور د نجونو خوځو مخپټولو ته ده چې نږدې میاشت وړاندې طالبانو جبري کړل. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې حالات ورځ په ورځ خرابېږي. موږ د دې شاهدان یو چې د هیواد په هره برخه کې هره ورځ د دوی پر حقونو محدودیتونه لګېږي. موږ وینو چې نړیواله ټولنه دې وضعیت ته د ډېرو اعلامیو ژور اندېښنو څرګندولو او غندلو سره ځواب وایي، خو افغان میرمنې له اعلامیو ورهاخوا لا ډېر څه غواړي. هغوی د اساسي پلانونو او ګامونو پورته کولو ته په تمه دي او غواړي چې په دې برخه کې عملي کار وویني.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څنګ مشر زیاتوي د طالبانو دا پریکړه چې د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال د کورنۍ نارینه ته سزا ورکوي نارینه مجبوروي چې پر ښځو محدودیت زیات کړي. میرمن بار پر نړیوالې ټولنې هم نیوکه کوي چې پر نجونو او ښځو د طالبانو محدودیتونه یې یوازې په اعلامیو کې غندلي او په دې کې پاتې راغلي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. خو طالبان بیا وایي حجاب د افغانستان کورنۍ موضوع ده او تر خواهی د افغان ښځو ټول حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت وایاند زبیح الله مجاهد
د افغانستان کې نشته چې هغه د چا حقوق نقصي یا نقصي د اسلامي امارت له خوا نه روان دي کوم برخو کې تر اوسه رسیدګي نه دي رسیدګي وسی.
خغل مجاهد د څرګندونه داسې محل کوي چې طالبانو واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته پر نجونو خوځو د محدودیت لګولو لپاره څو ګامونه واخیستل چې د پریکړې لپاره خبرګون سره مخ دي. دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، په ډیرو دولتي ادارو کې د ښځو حضور راکم کړ، پر ښځو یې مخ پټول جبري کړل او تر خواهی له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز ولګاوه. د دوی دا کړنې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې. یو شمېر ښځو په دې تړاو اعتراضونه هم وکړل چې د دوی په خبره طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې. هغه په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازولي هم وایي له ثانوي زده کړو د نجونو د راګرځولو او نورې محدوده کوونکې پریکړې د ښځو پرمختګ خپلواکۍ او د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. په ملګرو ملتونو کې د ناروی استازي پر طالب چارواکو غږ کوي چې د ټولو افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. تر خواهی د بشري حقونو د څار سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې یو واضح پلان جوړ کړي څه ډول له ښځو او نجونو سره د طالبانو د ناوړه چلند مخه ونیسي او پر طالبانو فشار راوړي چې دا چلند پای ته ورسوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل او کندهار کې پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم د ویش لړۍ پیل کړې ده. د وزارت چارواکو دا خبره نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او ویل چې په اوس وخت کې د شاوخوا 20,000 پولیسو لپاره یونیفورم چمتو شوی، خو تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د یونیفورمونو شمیر شاوخوا 20,000 ته ورسیږي. چارواکو دغه راز وویل که څوک د یونیفورم له اغوستو ډډه وکړي سزا به ورکړل شي. د طالبانو پر حکومت یو انتقاد دا و چې عام خلک د ځواکونو ترمنځ توپیر نشي کولی ځکه ځانګړي یونیفورمونه نه لري.
د طالب ځواکونو یونیفورم په اړه د خلکو د پرله پسې انتقادونو وروسته اوس د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي له کابل او کندهار خپلو پولیسو ته د ځانګړي یونیفورم ویش پیل کړ. د دغه وزارت مرستیال نور جلال جلالی د چهارشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې خبري ناستې ته وویل چې له دې وروسته به د طالبانو د ځواکونو او امنیت اخلالګرو ترمنځ د همدې یونیفورم په اغوستلو توپیر کیږي.
هغه ځانګړی یونیفورم چې تاسو ته په نظر باندې درځي، دا د کورنۍ چارو وزارت د افسرانو، ساتنمنانو او ساتونکو لپاره ځانګړی یونیفورم دی او ډېره فایده هم دا ده چې په دې کې د امنیت د اخلالګرو مخه ونیول شي.
ښاغلی جلال خپلو ټولو پولیسو ته په خطاب کې ویل که څوک دا یونیفورم اغوستل پلی نه کړي سزا به ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ازادۍ راډیو په دې اړه بېلابېل راپورونه جوړ کړي وو او کومو کسانو سره چې مرکې کړې وې هغوی ورته ویلي وو چې د عامو خلکو او طالب ځواکونو د جامو ترمنځ توپیر نشته او دا کار د دې لامل شوی چې د خلکو ځورونې، غلاوې او د جرایمو نور ډولونه زیات شي. طالبانو تل دا خبره رد کړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور په دې خبري ناسته کې ویل چې تر دې دمه یوازې د 20,000 په شاوخوا کې یونیفورم چمتو شوی چې وروسته به دا شمیر زیات شي.
یاد یونیفورم چې د عسکري تعلیم نامې په رڼا کې په پام کې نیول شوی دی، تر ننه یې 20,000 جوړې تهیه او د ویش لړۍ په کابل او کندهار کې پیلېږي. په راتلونکو دوه اونیو کې به دا شمېره 100,000 ته ورسیږي.
د نوموړي په خبره د یونیفورم د ویش دا بهیر به نورو ولایتونو کې هم پیل شي. ښاغلی ټکور وایي د دوی د پولیسو د بوټونو شکل به د تیر حکومت د پولیسو د بوټونو په شان وي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ملي پولیسو په ګډون د افغانستان د ټول وسلوال ځواک امنیتي او دفاعي ځواکونو سره وپاشل شول. یو شمېر له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر نور هم په هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي. د ډیری دوی د وژنې، شکنجې او ځورونې په اړه هم راپورونه خپاره شول خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي دي، که څه هم چې تر دې دمه د هغو کسانو چې طالبان یې خپل د حکومت پولیس بولي ټول شمېر نه دی مشخص شوی. خو وړاندې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاري فصیح الدین الجزیرې ټلویزیون ته ویلي وو دوی په پام کې لري چې 150,000 کسیز پوځ جوړ کړي. د تیر جمهوري حکومت د ټول پوځ شمېر تر 3,500,000 ویل شوی و چې له 1,500,000 ډېر یې پولیس و.
د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ بیرته هیواد ته ستون شو. افغانستان ته د افغان شخصیتونو د بیرته ستنولو او اړیکو د مذهب کمیسیون ویان احمد الله وسیق کابل ته د ښاغلي وردګ د بیرته ستنېدو خبر ورکړ. د کمیسیون پرون د دغې لړۍ په ترڅ کې بیرته هیواد ته د افغانستان د برېښنا شرکت پخواني رئیس امان الله غالب د ستنېدو خبر هم ورکړی و. د دې کمیسیون په خبره هر هغه افغان چې له دې لارې بیرته افغانستان ته ستنېږي ورته د خوندیتوب کارت ورکول کیږي. تر اوسه د ملي امنیت ادارې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې پخوانی رئیس انتظار خادم، د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری او د ترانسپورت وزارت پخوانی مرستیال حسن مبارک عزیزی د دې کمیسیون په هڅو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت دغه معذف شوی کمیسیون بیرته هیواد ته د پخوانیو چارواکو د ستنولو هڅې داسې مهال پیل کړي چې څه موده مخکې د عبدالرشید دوستم په ګډون شاوخوا 40 مهمو سیاسي څیرو په ترکیه کې د افغانستان د ملي مقاومت په نوم شورا تاسیس کړه. په افغانستان کې د خوړو کمی ته په پام یو شمېر میندې وایي خپل ماشومان سم نشي مړولی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي چې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو اساسي لامل دا دی چې خلک کافي خواړه نه لري. نور په دې رپورټ کې
کومو خوړو ته چې دغه ضرورت لري هغه زه نشم کولی چې دې ته برابر کړم او دې ته ورکړم.
د کابل اوسیدونکو تورپیکي د خپل 3 کلن ماشوم کیسه کوي، وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې زوی په خوارځواکۍ اخته شوی دی. نوموړی د زوی خوارځواکي سخت ځوروي، وایي داسې لار نه ویني چې په مرسته خپلو بچو ته مناسب خواړه برابر کړي.
ماشوم مې دی نو سوی تغذیه شوی دی، زه نشم کولی چې زه خپل دغه ماشوم ته خواړه برابر کړم هغه کوم خوړو ته چې ضرورت لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری محصولات بزګران له خپلو ځمکو څخه لاسته راوړي. دوی هر کال غنم، لوبیا، نخود او نور ترکاري کوي اصل اخلی او په بازار کې خرڅوي، خو یو شمیر بزګران بیا له وچکالیو څخه سر ټکوي. وایي چې په تیرو څو کلونو کې مناسب اورښت نه دی شوی، نو ځکه د دوی کرهنې ته هم زیان اوښتی دی. 40 کلن نجیب وایي چې تیرو وچکالیو یې د ځمکو حاصلات له نیمایي څخه هم رقم کړي دي.
وچکالی خو بیخي زیاته شوې ده، هغه کومې للمې چې پخوا کېدلې هغه په دې تیرو 15 کلو کې خو بیخي ونسولې، خصوصا بیا سږ کال چې په کوم ځای کې للمې وي هغه للمې وسوځېدلې. نو همدغسې خوراکي توکي چې دي بیخي هر شی ورځ په ورځ جګېږي، قیمتي راغلې ده، هر شی یو په 15 یو په 40 شوي دي. داسې خلک شته چې د سبا او بیګا ته حیران دي چې شی نه لري، مشکلات زیات دي. همدغسې
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس عبدالباري عمر ویلي دي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدلو لامل د خوړو د امنیت نشتون دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې ستونزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپاره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له وجې د مرګ خطر ګواښوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق هم د تېر کال د قوس په میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د کال تر اخره به نږدې 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم دي په خوارځواکۍ اخته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې فقر او غربت زیات شوی دی او د یاد هیواد وګړي له بد اقتصادي حالت سره مخ دي.
و امریدل چې په افغانستان کې د خوړو کمیټه په پام یو شمیر میندې وایي چې خپل ماشومان په ګیر سم نشي مړولی. په افغانستان کې ویل کېږي چې شاوخوا 40 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنی کافي خواړه نه لري. پرون د جون 10 د خوندي یا د سالمو خوړو نړیواله ورځ و. نن د مایکروفون ساسو په خبرونه کې مو هم دا موضوع وڅېړله دا چې سالم یا خوندي خواړه څه ته وایي. ډاکټر اکمل سمسور مو میلمو په دې اړه به د ډاکټر اکمل سمسور څرګندونې واورو.
اوس نوی مطالعات دا ښیي چې په دنیا کې له ټولو نه مؤثره او قوي دوا چې دا هغه غذا یا خواړه دي، یعنی خواړو ته د یو دوا په حیث باندې کتل کیږي. دا په دې معنا که چیرته مونږه سالم خوراک وکړو نو دا د دې باعث کیږي چې د مونږه بدن به سالم وي، یعنی له فزیکي لحاظه به مونږه سالم یو، روحي او رواني لحاظه به سالم یو. او کله چې د خوراک انډول خرابېږي یا د خوړو انډول خرابېږي نو بیا انسانان فزیکي ناروغیو باندې یعنی هغه سره مخامخ کیږي او روحي او رواني تکالیفو سره مخامخ کیږي. د دې تر څنګ اجتماعي مشکلات هم پیدا کیږي. نو سالم غذا دوا قسمه موږ معمولا مستګورو، یو د غذا خپل اجزا دي یا د خوړو خپل اجزا دي چې 15 مهمه اجزا دي چې آیا انډول د دوغو اجزاو یا د دو صحیح ده چې کله موږ په سلیر ساتو کې خورو. دا یو طرف ده. بل دا ده چې غذا چې خورو آیا پاکه ده که نه ده، پاکه یا ناپاکه په دې معنا چې آیا کوم میکروب خو پکې موجود نه ده چې هغه د دې باعث شي چې کله موږ وخورو له نه بعد موږ په یو مرض باندې مبتلا شو. نو کله چې د سالمې غذا ته راځو، یعنی غذا 15 اجزا لري چې په اول چې موږ افغانان استفاده کوو، ډېر زیات استفاده کوو، لکه وریځې، وچه ډوډۍ، کچالو چې دې ته موږ نشایسته یا کاربوهایډریټس وایو، دا یوه حصه ده. دویمه حصه پروټینونه دي چې پروټینونو کې معمولا غوښه، هګۍ، شیدې، دال، لوبیا دا شیان راځي. دریم غوړ دي. په غوړو کې مثلا موږ معمولا افغانستان کې غذا په غوړو کې پخېږي، نو دا غوړ شول چې لکه کوچ شول، غوړي شول، دا چې شیدو نه استفاده کوو، شیدو کې یو مقدار غوړ وي. او د دې تر څنګ نور موږ لبنیات استفاده کوو، په لبنیاتو کې غوړ موجود وي. څلورم د غذا مهم طرف چې دی چې هغه ته باید متوجه شو، هغه اوبه دي، یعنی په کافي مقدار کې اوبه څښل په سلیر ساتو کې دام د انسان د صحت لپاره مهم دي چې اکثره دې ته پام نه کیږي. او پنځم جز د سالمې غذا کې دي، هغه منرالونه او ویټامینونه دي. دا منرالونه او ویټامینونه یا موږ چې کله غذا خورو له دې باندې نه اخلو، مثلا یو میوه مو خوړله یا ترکاري مو خوړله یا سبزي مو خوړله یا غوښه مو خوړله یا شیدې استفاده کړي نو منرالونه او ویتامینونه او هغه غذا کې موجود وي دا موږ خرو هضمي دي موږ بدن ته دي. یا دویم کار چې دي هغه دا ده چې معمولا د انسانانو په کولمو کې داسې بکتریاوې موجود دي چې هغه خپل دغه ویتامینونه تولیدوي. یعنی که موږ چیرې د موږ په کولمو کې هماغه سالمې بکتریاوې موجودې وي نو دا ویتامینونه تولیدېږي.
ډاکټر اکمل سمسورو چې د خوندي یا سالم غذایي خوړو په اړه نور معلومات را سره شریکول.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې د طالبانو له لوري د افغانستان د مشهور یوټیوبر اجمل حقیقی او د همکارانو د اعتراف ویډیو خپرولو غن خبرونه راپارولې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو له لوري دغه ډول چلند دوی له لوري د بیان د ازادۍ د زپلو ښکارندوی کوي. اجمل حقیقی په دې ویډیو کې اعتراف کړی چې په یوټیوب کې خپرو شوو ویډیوګانو کې اسلام ته سپکاوی کړی او له طالبانو او د افغانستان له خلکو بخښنه غواړي. نور په دې رپورټ کې
اجمل حقیقی په دې ویډیو کې وایي چې په یوټیوب کې خبرو سوو ویډیوګانو کې مقدساتو ته توهین کړای دی، خو مشخصه نه ده چې د نوموړي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوی ده. د طالبانو د حکومت د استخباراتو له لوري د دغه ویډیو د خبرېدو څرنګوالي په هیواد دننه او بهر د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ګڼ خبرګونونه راپارولي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسولې هیدربار ازادي رادیو سره خبرو کې د رسنیزو کارکونکو نیول او ګواښل د اندېښنې وړ وبلل.
موږ د دغه یوټیوبر د نیولو په اړه راپور اندېښمن کړی یو. د بشري حقوقو د څار سازمان د رسنیو له کارکونکو سره د طالبانو چلند مستند کړی دی. هغه چلند چې دوی رسنیو ته ننوسي او خبریالان په تاوتریخجنه توګه ګواښي، دا د دوی له لوري د بیان د ازادۍ او فردي ازادۍ د ځپلو ښکارندوی دی.
هڅه مو وکړه چې د دغه ویډیو د خبرېدو په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. هغه ویډیو چې له امله یې اجمل حقیقی او ملګري یې د طالبانو لخوا ونیول شول، په دې وروستیو کې د هغه په شخصي یوټیوب چینل کې خپره شوې ده. په دې ویډیو کې اجمل حقیقی له دوو نارینه وو او څلورو ښځو سره لیدل کیږي، او د هغه یو همکار چې د ده په خبره رواني روغتیا یې د ډاډ وړ نه ده، د اسلامي مقدساتو ته په سپکاوي تورن شوی دی. ځینو ویلي چې هغه څوک چې ذهني ثبات نه لري باید په پروګرامونو کې ورنه استفاده ونه سي. په دې ویډیو کې د موجودو انجونو برخلیک لا تر اوسه نه دی څرګند، او دا هم نه ده معلومه چې دوی په څه وضعیت کې دي. اجمل حقیقی د دې ویډیو په تړاو دوه ځله له خپلو لیدونکو څخه بښنه هم غوښتی ده، خو دې بښنې نوموړي ته کومه ګټه ونه رسوله. افغان موډل او طرحه کوونکی اجمل حقیقی د طالبانو په لاس د حکومت له سقوط وروسته هم بیلابیل فستیوالونه او د افغان جامو نندارتونونه جوړ کړي، او په دې وروستیو کې په یوټیوب کې بخت کوونکي ویډیوګانې خپرولې. طالبانو د دې ویډیو له خپرېدو مخکې هم د بشري حقوقو ځینو فعالانو او ښځینه معترضینو د اعتراف ویډیوګانې خپرې کړې وې چې د بشري حقوقو د سازمانونو له انتقادونو سره مخ شوې.
یو شمیر افغان خزینه ورزشکاران شکایت کوي چې د لسو میاشتو په تېرېدو او د طالبانو له ژمنو سره سره لا هم دوی په دې هیواد کې د ورزشي فعالیتونو دوی ته د ورزشي فعالیتونو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او ورزش ریاست مسؤلین بیا ویلي لا هم وخت شته چې په دې اړه خزینه لوبغاړو ته یو خوندي چاپیریال رامنځته شي.
د داسې یو هیواد لپاره د بریا هڅه چې پکې حاکم نظام آن د فوټبال دغه خزینه لوبغاړو ته د ورزش اجازه هم نه ورکوي، خو دوی د خپل هیواد اوسیدونکو ته د ویاړونو د راوړلو په تکل کې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبغاړو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو پر مهال له دې هیواده تر وتلو وروسته د لومړي ځل لپاره نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د آسترالیا د وکټوریا ایالت د فوټبال په سیمه ییزو سیالیو کې ګډون وکړ، خو دلته په افغانستان کې د لسو میاشتو په تیرېدو لا هم میرمنو ته د ورزش اجازه نه ده ورکول شوې. خزینه ورزشکاران وایي که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه په وار وار ژمنې وکړي، خو په خبره یې دا ژمنې لا هم ژمنې پاتې دي. دوی وایي د طالبانو حکومت ویل چې د میرمنو د ورزش لپاره د یو خوندي چاپیریال د رامنځته کولو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې لا هم د خزینه ورزشکارانو لپاره د طالبانو په تعریف برابر خوندي چاپیریال نه دی رامنځته شوی. د کابل په ښار کې میشته د پارا اولمپیک یو ورزشکار چې نغواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې ټولې ښځینه ورزشکارانې د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
یعنی نگرانی زیاد در مقابل
زموږ د ورزشکارانو اندېښنې بیخي زیاتې دي چې ولې اسلامي امارات زموږ په اړه یوه سمه پرېکړه نه کوي. دوی غواړي چې افغانستان د پرمختګ پر ځای په شاتګ وکړي. دوی خپلې کړې پرېکړې بیرته نه اخلي. واقعیا موږ ډېر خفه یو.
دا وایي د هغه لیوالتیا له مخې چې له ورزش سره یې لري اوس په شخصي ډول دا کار کوي او چې کله ترې طالبان پوښتنه وکړي ورته وایي ناروغه ده، ډاکټر ورته د ورزش کولو وایي دي. نوموړي وایي اوس مهال په افغانستان کې پاتې زیات شمیر ښځینه ورزشکارانې له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. حفیظه بهمنی چې په افغانستان کې د مویتای ورزش استاد وه او سلګونه شاګردان درلودل د طالبانو له راتګ وروسته یې هېواد پرېښود. نوموړی اوس مهال په اسپانیا کې ژوند کوي. وایي هڅه کوي چې دغلته میشتو افغان نجونو ته چې له ورزش سره مینه لري د روزنې یو مرکز جوړ کړي. اغلی بهمنی له طالبانو غواړي چې باید په کور دننه ښځینه ورزشکارانو ته د فعالیت اجازه ورکړي.
و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم یا تقاضا میکنم
زل حاکم نظام هیله کوم داتری غواړم جدی وایم چې دوی باید پر ښځو لګولي محدودیتونه بیرته واخلي او اجازه ورکړي چې میرمنې ورزش وکړي، زده کړې وکړي او خپل راتلونکی په خپله وټاکي
خزینه ورزشکاران دغه شان له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې پر طالبانو خپل فشارونه زیات کړي تر څو د ښځو حق ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې چې نږدې لس میاشتې ترې تېرېږي په کور دننه د ښځو په ورزشي فعالیتونو او له شپږمو ټولګیو پورته په زده کړو بندیزونه لګېدلي. دغه شان طالبانو پر ښځو حجاب جبري کړی او له محرم پرته سفر نشي کولی. که څه هم څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست ژمنه کړې وه چې د ښځو د ورزش لپاره خوندي چاپېریال رامنځته کوي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د نشراتو مسؤول محمد الله احساس ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یو وار بیا ورته ژمنه تکراروي، خو وایي لا هم وخت شته چې په دې اړه یو خوندي چاپېریال رامنځته او پرېکړه وشي.
د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره په دې کار کوي تر څو په کور دننه د ښځینه ورزشکارانو د ورزش لپاره خوندي چاپېریال او مناسب یونیفارم برابر کړي. په دې اړه د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه پریکړې او هدایاتو ته انتظار باسو.
که څه هم ښاغلی احساس نه وایي چې د دوی په اصطلاح ښځینه ورزشکارانو ته به کله خوندي چاپېریال رامنځته کیږي، خو له دې وړاندې د طالبانو د اولمپیک د ملي کمیټې مسؤلینو د ډېر ژر خبره کړې وه، هغه چې لا تر اوسه عملي شوې نه ده.
بیا هم د سپورت په موضوع کې تم کې ګورې افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام لوبو ته د لارموندنې په ترڅ کې نن خپله لومړنۍ لوبه هانګ کانګ ته 2-1 په مقابل کې بایلو ده. افغانستان په خپل ګروپ کې دوه نورې لوبې هم لري. د راتلونکي شنبه په ورځ به له هند سره لوبه وکړي او د سه شنبه په ورځ هم له کمبودیا سره لوبه پلان شوې ده. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي دي.
کټواز په تماک سوایم د طالبانو ورونه ته دا تماغه خبرې پرېدم چې وسو خلک ما ته وروي ورونه جان چې تاسو کله ورونه جان د خبريال وزن یې کله بل وزن یې کله د کزو خپلې باندې کوي مخام باندې کوي او دا خبرې خو نه دی ورونه جان خو رادیوګانې د ازادي راډیو په څوک باندې تلیفونان با چوک بنده ای، امریکا راژیو با چوک بنده ای، یه او شای وشی خلق زنگونه و یه امریکا راژیو تا لازادی راژیو تا پای طالبانو دا خواست های سوچی والای دا ملت دیر و زوری دا ملت تاتی نزوه ای و سلام
جوادی نمه دا تخواست دا درکت و نسوالی ما سلام دیو دول آوره بینکت ای بعد سلام طالبانو موږ نه ټول وشه ټول صاحب مختلف مسکینان او غریبانان او صغیران او اعتماد او صاحب خپل اعتماد په مسور شوی، لیکن دا خلک موږ نه په زور وشه ټول صاحب د زور کار اخلي صلاح په زور او خپل یقین ته نه زور کوي خپل کور ته نه زور کوي موږ نه په زور وشه ټول دا باندې پاتې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
پاکستان
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.